لس بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته زه احمد تکل له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. اجرائی رئیس عبدالله په چین کې دی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. البته په دې ټولنه کې پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خپرونه کې راپورونه خپرو. همدارس د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ چې نجیبه زمان یا او بخې ناجیه ساپه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، یونه مال افغان حکومت سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، او د امریکا ولسمشر وایي هیواد تر بل هر وخت د داعش یا اسلامي دولت ډله ځپي. پوره خبرونه ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرائی ریاست وین مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت اجرائی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس به خبرو کې د سیمه د زړه په توګه د افغانستان پر رول او په سوله او امن کې د اغیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به د دې سازمان لغړو غوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
د حکومت اجرائی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسي له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چشپګ غړی لري او په 1999 کال کې تاسیس شوی. په غونډو کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال جیفری فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلي فیلډمن وړم ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، له اجرائی رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبري وکړي. نموړي په داسیل کې له افغانستان څخه کتنه کړې چې د دسمبر په 20مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد اوسنی امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګري ملتونه هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د بهو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی سو کله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د خبره د امریکا پوځ په اعلامیه کې چې پرونی خبره کړي کړي ده. 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمری قید سره مخامخ دی. په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوي پوځي اډي وتلی وو چې وروسته طالبانو ونیو. نوموړي د دغه پیښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې خپل غږ ثبت کړی او له محاکمې مخکې یو برخه د تیر پنځمه پورې رسنۍ ترلاسه کړې ویلي چې دای له خپلې پوسټې ځکه وتلی وو چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجرب کړي. د پوسټ پوینا نوموړي به د شمالي کارولینا په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 528 افغانۍ.
آزادۍ
سعودي عربستان نن د سلور دیرش هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ا نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمي کړي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عرب اماراتو په ګډون سو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارز د خلیج او افریقا سو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیز هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو سره د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي سو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شویسیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبری غونډه کې سرګند شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې سرګندونې د سعودي پر تلویزیونی چینل خبرې دي هم درځو ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. په اروپای ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتو پاړه پرون په بروکسل کې د دوړو خو ترمنځ خبري وشوې او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتو پر دوه لومړی پړاوونو بحث وشو. په دې غونډه کې د غړیتو په 15 پړاوونو څخه د دوه پاړه خبري وشوې چې د سربیا له پخوانی ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول دي. کاسو له سربیا پرته د نړۍ یو سل یو لس هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د بحثونو بل موضوع د سربیا مالی اداره و. د لوکسمبورګ د بهرنی چارو وزیر ژان اسل برون چې هیواد د اروپای ټولنې دوره مشري کوي ویل چې دا مقدماتي غونډه د سربیا د غړیتوب د منلو لپاره خورا مهمه و. سربیا په اروپای ټولنه کې د غړیتوب د کاندید موقف په 2012 کال کې ترلاسه کړ. اروپای کمیسیون تیر میاشت ویل چې بلګراد به هم په سیاسي او هم په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی خو باید د قانون د تطبیق په برخه کې خپل اعتبار زیات کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د سولې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کیری په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه د خبرو په دریم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر از غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وځ کول موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه را برسېره شوې دي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی پرون بیا ویل کېری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړیدو لپاره به هیڅ راز مخکینی شرطونه نه وي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې وخت په عراق او سوریه کې پرې ولکه ټینګه کړې و له لاسه ورکړي خو بیا هم د اړتیا ده چې دغه سخت دریځ ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګونه هم وشي. اوباما د سرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژي په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګون کې خبريالانو ته وکړي.
د وی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ شنګي بم غورځونکو او ډرون الوتکو هوایي حمله زیات کړي. تر نن پورې نشته 9000 حمله شوې دي.
اوباما خبریالانو ته ویل چې د امریکا په ستراتیژي کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نور هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغه ډلې د مالی سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دي. د خبرونو پای
مرزیه احمد زیو د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې به ووري چې اجرائیه رئیس په چین کې دی او په پام کې د چنن په خپل وینا کې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. د شنګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د عبدالله عبدالله او د افغان پلاوی د ګډون پر اهمیت مو د یو کار په نظر غوښتای.
د اجرایه رئیس حضور د سازمان کې د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول او ډیر په اهمیت دی.
آیا د داعش ډلې د ایدیولوژیکي ماتې لپاره لارې چارې شته؟ په دې اړه د نړیوالو کارپوهانو سره د مرکو پر بنسټ یو تحلیلي راپور لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د بلغاریا چارواکي له هغو کډوالو سره سم چلند ته هڅولي چې د دې هیواد له لارې لویدیځ ته ځي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر هغو ستونزو بحث کوو چې میرمنې د ولادت پر مهال ورسره مخامخ شوي.
که به حلاله و که به مرداره و دغه ته به هم نکاتي چې دا خو یارې استعمال سویت موږ پاتې پوغه باندې پرېکوه اتې هم تاره واخېست که به تار م پاکو که به ناپاکو پوغه به مو وټکو.
نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره خپرېږي. په پام کې ده د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس به نن د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایه ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ایزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایه ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایه رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پروندې روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایه رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت په وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخه کې تر هغه چې د روسیې په واسه کې همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شي. په روان 2014 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چین ته تللی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. په دې سازمان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه او هلته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس ګډون څومره مهم دی؟ آیا دا غونډه به د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ولري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوری د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد حمیدالله فاروقي سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلي فاروقي د مرکې په پیل کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه مهمه وبلله.
افغانستان لپاره دغه ناست ډیره مهمیت لري، سربیره په دې چې افغانستان کې د نازل پیسې شته کړی، مګر د افغانستان د اجرایي رئیس حضور په دې سازمان کې دا موقعیت او دا فرصت افغانستان ته ورکوي چې د افغانستان موقف مخصوصا د دې منطقې د امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکارۍ او همغږیو چې دلته مشترک منافع د ټولو هیوادو موجود دي، د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول هلته ډېر باهمیت دی. په عین حال کې د افغانستان د نماینده لپاره دا چانس ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت هیلې او ارزوګانې په خپلو مختلفو نشستو کې چې د نورو هیوادو د صدر اعظمان او هیاتانو سره یې لري د افغانستان موقف هغو طرف بربنډه کړي او د هغو نه په جدیت سره دا وغواړي چې چون د افغانستان او د دغو هیوادو چې د دغې منطقې په د کنفرانس کې حضور لري د مشترک منافع او مشترک تهدیداتو سره مواجه دي، دغه مسائل یو ځل بیا افغانستان او د افغانستان د ولس ارزوګانې شریکول افغانستان ته شانس ورکړي.
چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورستۍ غونډې کوربه دی. چین هم د سیمې یو مهم لوبغاړی دی د افغانستان په سوله او ثبات او اقتصادي وده کې. څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی فرصت په پام سره چین به بیا هم له دې زیاته هڅه وکړي؟
چین هېواد پایست یو قدرتمند او د یو نوې زور شوې اقتصادي منطقه کې په جهان کې د افغانستان سره او د افغانستان د اقتصادي حالت پر اساس باندې ډېر علاقمند دی چې افغانستان کې خپل همکاري وغځي، د افغانستان د ولسمشر تک تر اوسه کال چین ته او د هغو تعهداتو چې دوی کړی او په عین حال کې هغه علایق چې دوی په دې اخرو مذاکراتو کې چې د افغان مشرانو سره مخصوصا د افغانستان د ولسمشر سره د هغو د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې کړی و، دوی علاقمندي په جدیت سره ښودلی چې د افغانستان د سولې په رابطه او د افغانستان د امنیت په رابطه د افغانستان د اقتصادي ودې په رابطه خپل نقش توجه ورکړي او تمدید دا د افغانستان لپاره یو ډېر اساسي بحث دی.
د افغانستان حکومت هلی ځلې پیل کړي چې افغانستان د یو پل په حیث په سیمه کې راڅرګند شي. د هڅو وروستۍ بېلګه هم د ټپي هغه پروژه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وه. تېره ورځ دغه پروژه هم چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډېره مهمه ده پرانستل شوه. آیا د ټپي پروژه به د اتصالي پل د پروژو یو پیل وي؟
زه عقیده لرم چې دغه حادثه په ټاپي د کار د پلي کېدو او شانګهای کې د افغانستان برجسته حضور دا د افغانستان هغه نقش چې د اخرو لسو کالو کې د انزوا نه راوتلی یو استثنایی او تاریخي لاسته راوړنه ده. زه اعتقاد لرم چې د ټاپي پروژه نه تنها د افغانستان لپاره د اقتصادي او د سیاسي برجستګۍ یو پروژه ده، بلکې د دغې منطقې د همګرایۍ او همیارۍ په رابطه باندې یو ډېره اساسي او د بدلون د راوستلو یوه نښه ده. او زه هیله من یم چې دا به د افغانستان د سولې ثبات او د افغانستان د ولس د رفاه لپاره یو نوی او اساسي ګام او یو نوی برجسته تاریخ دی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمید الله فاروقي و چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. آیا افغانستان په یو وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او ناتو غړیتوب لرلی شي او له دې دو تقریبا مخالف قطبونو سره په اړیکو کې به توازن وساتلی شي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پر همدې موضوع د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کانفرنس ګټو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر خلیل الله فیروزی سره د هوشمن خارګوټي تړون لغوه وکړ، خو په دغه تړون کې د شوی فساد مخه ونیوله. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوی اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعې باز ورسپاره هم خپل سر مقاله هم د موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سر مقاله کې راغلی چې دغه موضوع پلان محال کې حل کېدونکی نه ده او راستر بلې پیچلتیا زیاتېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یو موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ولسي جرګې په پرونی استجوابي غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار دا خبرې راخیستې چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تیره ورځ د دغه کانفرانس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم دیمتر میدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کانفرانس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلی چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې اته دیرش وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي ویلي چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دا عملیات په دې ولایت کې دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له سیمې نور حال راکوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د یوې تخنیکی سهوې له کبله د راپور په خپل وخت خپور نشو. د دې د کندوز د عملیاتو په اړه د اجمل آریان راپور وړاندې کیږي.
په کندوز ولایت کې اته درس نه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي، او په پایله کې اته درس نه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندوز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې وبښتنه سلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپین سوی دی.
دری عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی این فرست کماندان بسیار قوی تاواد آقاین بلوزول داشت ملا سردار.
په دې عملیاتو کې وو وستنه وسلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپین سوی دی. همدارنګه په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قماندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندوز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه همدارنګه یو شمیر نور سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه اراده هموی ټانګونه، دوه اراده رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللې دي. جنگلباغ همدارز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قومندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندوز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندوز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی.
دغه عملیات چې په کندوز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده، او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه شوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمه ده دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي دا جنگونه، او که چیرې دا کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه سترې خواسې بیا غه حالت کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دی، نور ګرد طالبان دی، او که دا همداسې پرېږدي نو زمایده ګرد اکمالېږي. په سړي ته ګوره سي ښار به هم کندوز او بېرته لکه پخوا غوندې سقوط.
د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسېدونکي وایي چې مرکزي حکومت د کندوز په اړه هېڅ جدي اراده نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. داعش یوه بله ډله ده چې هغه هم د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې فعالیت کوي. خو آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیولوژیک شکست ممکن دی؟ او د که ممکن دی د دې لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته دا و چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي. خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیولوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسان ورته لیوال دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال چارلز رکنګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنو سویو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوې سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې لغړو او کورونین سره کار کوي، او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حملې کوي، او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلې.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بېلابېلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپل فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري، او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځنګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیوي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، ښایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د دې اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
د وخت د سهار 10:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو سمدستي مرزی احمدزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د باو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی چې څوکاله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوسته د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د خبره د امریکا پوز په هغه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ده. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبری اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې ویلي د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمی کی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن سار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ د جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. او په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشوه او سره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دو لومړی پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخوانی ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره و.
د بخنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتي دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسیدو په تکل له دې هېواده تیریږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان له بلغاریایي چارواکو څخه وختي چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبولو شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. دا احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاریه ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلند شو ټوپک ورته ونیو او پر مخې گزار ورکړ. احمد وایي چې پرې وتم پر یو بل 25 کلن افغان سړی پسې ورغلل او هغه ډیر بد واه. د هغه له پوسې او خلی وینې روانې شوې. احمد ویلي ټول هغه کسان چې له بلغاریه تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریه د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخن نړیوال سازمان ویل چې روسونه رئیس ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاری پولیسو د ناسم چلند په اړه ریپورتونه ورسیږي چې کډوال وهی، ډبوي، زوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. د بخن نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د یو ریپورت په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم تر رسیږي چې له دوی څخه ډیر د بلغاری پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کې وي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډیرو په وجود نارغیدلي ټپونه داغونه او سوځیدنې ولیدي. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نښې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل ډبول، په سنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشې کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلند یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډیر کله یې هغوی وهي ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسګونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېرې افغان او پاکستاني کډوال د دوی ته رسېدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلند ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت، بس مرداري بټي ګان دي ګور لوګي
چاته کونی کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
مې پروانه چې راځو ورجانا بیخي نخکاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې لکه صفاتو او چټلیو د خپل کلی کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابي زګنل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په شټکه سره په ویل کېدو دي. همدول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړوي. راځي له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بخې د حد نه زیات ده، نو عموما د وړ ماشومان چې بعد د خونځې نه زی پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دکانو په مخ باندې د دې سوځول نه، نو حتی د سلوګې برابر شې د انسان د سترګې غړونه هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مرزي د زیات شوی، هم د دې سورست تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد ما د لوګر ولایت پدخوښنی د کلی اوسیدونکی ما. د لوګر واخه ده خو بیا هم د ډیزلي موټر چدیدا لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټي ګان دي ګور لوګي خيزي پوي سي اوه ټوله خدای زمون کور خطر وړي امامونه ټول بس مردار ترونه بکی واچي ټول بس بوي کوي لوګي کوي هغه خلک ټول مریضاني.
صداقت الله تای مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کړه کافل تراشو بیرته چې کوسته زو یو مریضه احساس کو اتمن په مې پروانه چې رازو رجانا بيخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
زمون مونږ چې د سمي الله د نور ولایت خو خيدي چې غونه پکې سرسبزیشته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونی کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تنه په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وګما رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټې ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډیر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې سي د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایتو کې د ستونزه ده. بل اخره مثلا د خښتو بټه موجودیت د ستونزه ده. د ټول ولی اغه عمده علت د معلق و ذرات موجودیت د هوا په ترکیب کې د خراب او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې ساهم تر 80% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي، او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنونه کړه، او موږ د عامه پوهاوی لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکان ته مو امر کړی چې خپلې نانوایی او حمامونه دي ګاز کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي مګر روبرو شدن او نو مجازات خاط شدن.
دوستانو، ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانی ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله او د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ام 10 او پی ام 5 او پی ام 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر وړې دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولای، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله. منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د درې زره کسان له منځه وړي. کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه اوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ریده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړوي، او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شان سوځي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شان سوځي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډیر پیسې کیږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغه کیفیت نه لري. 15,000 روپۍ کیږي او هغه هم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
کله هغه نه خده وو لرګي وسوځي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري، او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه، او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 10 نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي، او موږ ساکل وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کو، او دا یو له پلانونو ده دا چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو د دې ټولنې وایان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکارۍ د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دوونو مهنده اداره محیطی زیست
در داله در چپیریال ستنی ملی اداره لعروند ادارو سر پگرد همکاری رامسته کرده او مش هم تره خبریو. دوی عملا در کابل زیادتر همامونه دیو زنگری فیلتر پا واسطه چی هاگه هم یو افغان جور کرده کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکا زراعتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نوي سنبال اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
یګا مو ورمې وینن چې فلټر دوت نه دره عمل ان ادارې موچیست د جیرون قرار بتن ادرس بتن.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تانې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدي ویلي.
ډاکټر محب الله اسلام لیکلي چې د افغانستان اکثر سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري، که دولت د حمامونو خوندان مجبور کړي چې لمریزې ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلي چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه مل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ. دا خپرونه نظر مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکنډي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي.
وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمیر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وینو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 په شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه 13 کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوسي. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو مړینه هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دي کې 300 شپږ اویا د راټیټ یان دا کچا. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 په شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت او زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرو پرتو سیمو کې د کندی کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړی دی. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستچ په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په قندهار، بامیان او بادغیس کې چاغوي دي په ذریعہ باندې هغه ماین دي د مریضی یا ولادت په وخت کې روغتي مرکزونو ته رسي. همدارنګ یو بل تکار د چاغت آس نه په استفاده سره چې مونږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. مونږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو خبره باندې ولګیدل هتی په پامان کې ناشتو زو خدای ته ما خوستا ناستو ملګی ز ازنګونه وسول ما راو خو ز جګه سونی په خود سره تمام شپه ز په خوب سره ناستو کومره تکلیف کېده ما وی ته خدای بختوره باغی ته د سیاري سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې نه خد په یو شته ناسو خاص خاص په سیمه د شادي سره نه ول د عمله نه سره نه نو به ما ک د دې ماشين چالو به وای شین شاړو په باندې مون پرې کا او کبهاله له کبه مردار او دغه تبو مون نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مخ پاتې په باندې پرې کا وای ته تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په بم ګټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای د تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا ته وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به خط لغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم ورکه او خو دی چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړې او کلسی ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سوله. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړې وو. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړې دا کوم میکروب سیدی دی وینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړي. ځینې موسلې مېرمنې زړې خزي سیدی هغه حیواني سره سې دا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د دوی مریض خزه سره دوی کوي سې خزه موږ نه ځای سوي دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزه مړی کیږي.
درې ورځې په چار درد ناست ما دی ته مې سواله کې هغه خوندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنځه کاته وه هیڅ کاری څو نه دوا څو نه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او درې جنو کې انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سیمانګي وغه کې نه دی ګولې دی او پس تیر وخه اما خاوري او مو خاوره کې پیدا شو لوی
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لری وی او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي. نسایي ولادي ډاکټر فریدا مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لری وی نو د کورنۍ غړي باید ځینی امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کوم ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي. مثلا که قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای شي هغه ته کې وومینځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو.
میرمن مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و.
دا مثلا من کول چې تاسو د توې چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانې په نام ځای ورته وای دوی چې حالت د حیوانات وسیږي دوی حالت ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی. موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو چې د پولندیا غا سپین واخه هغه ورته چولیو پاسته مور ولادت کړو البته اما جوړه پاتې سیوه هر کومه کې ورته کړو نس نو لګول شوی دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی وه بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی وه دا بیخي موږ ته جالب وه دوی ویلې دا هم دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي درحال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تا باندې جوړه داخل کې پاتې کیږي دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پاس له هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازم ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړ کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحي موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio